درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دی. د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی د دې سات خبرونه واورئ. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې د سانسور خبریالانو ته د سزا ورکولو او پر هغو د څارنې له لارې د دې هیواد رسنۍ سختي ځپل شوې دي. د سازمان نن په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو استخبارات د رسنیو مطالب کنټرولوي او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ادارې پر شزو د ځانګړو مقرراتو سخت محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکول کوي وایي طالبان له اعدامونو د خلکو د ویرولو او کنټرولولو لپاره د وسیلې په توګه کار اخلي. ریچارډ بینت پرون په یو بیان کې په بادغیس کې د طالبانو له لوري د یوه کس د اعدام مورد یاد کړی او ویلي دي چې اعدام هسې هم د اندېښنې وړ دی، خو کله چې د طالبانو د قضایي سیستم په چوکاټ کې چې د ده په وینا خپلواک نه دی او قانوني بهیر یې عادلانه نه دی ترسره کیږي، ډېر خطرناک دی او باید پکلکه وخندل شي. د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې د حکومت پلو ملیشو یو مشر لخپلو پنځو ملګرو سره په یو وسلوال بریټ کې وشل شوی دی. د ازادي رادیو د مشال څنګ د راپور لمخې دا پیشه د چهارشنبه په ورځ هغه مهال وشو چې وسلوالو لډز ورسته د ملیشو د دې قومندان موټر ته اور ورته کړ او د شپږو واړو مړی وسوسول. د دې حمله پر کومېډلې نه ده منلې، خو فرانس پرېس خبري اژانس د چارواکو له قوله ویلي دي چې د پاکستاني طالبانو ډلې یا ټی ټی پی خوشتل لدې سړی څخه په زور پیسې واخلي، خو هغه د پیسو لور کولو ډډه کوله. مشال رادیو راپور ورکوي چې شپږ واړه مړي پوره سوځېدلي او د هغو پیژنګلبي نکیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداري ورکړی چې د اسرائیل قلمرو سره د لویدیځ غاړې د زمیمه کولو اړوند هر راس پریکړه به په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ پلان وکواشي. د چهارشنبه په ورځ د اسرائیل پارلمان هغه لایحه تصویب کړه چې په لویدیځ غاړه کې د اسرائیل د قوانینو تطبیق ته اجازه ورکوي. د اقدام ته د اسرائیل قلمرو سره د غزې د زمیمه کولو په سترګه کتل کیږي. روبیو پرون ناوخته خبریالانو ته وویل که هم د اسرائیل پارلمان یا کنیسټ د دې پلان تصویب ته مثبت رای ورکړي، خو د هغه په وینا ښاغلی ټرمپ دا خبره واضح کړي چې متحد ایالاتونه اوس مهال د دې پلان ملاتړ نه کوي. د لویدیځ غاړې په اشغال شویو سیمو کې شاوخوا 1500 یهودان اوسي. ملګري ملتونه او د نړۍ ډیری هیوادونه یهودي مېشت ځایونه غیر قانوني بولي. او د افغانستان د کرکټ ټیسټ لوبه له دې کبله جریمه شوې ده چې له زیمبابوې سره په سیالۍ کې تر ټاکلي وخت قراره لوبه کړې ده. د کرکټ نړیواله شورا یا ICC نن په یوه بیان کې وویل افغان لوبډله به د لوبې د فیس 15% جریمه ورکوي، ځکه د حرارې په لوبه کې له ورکړل شوي وخت څخه 15 اووره وروسته پاتې شوه. د ICC د اصولو له مخې که یوه لوبډله په ټاکلي وخت کې د اوورونو په لوبولو کې پاتې راشي، د هر اوور پر سر د خپل فیس 15% د جریمې په توګه ورکوي. د ICC بیان زیاتوي چې افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خپله پړه منلې ده، نو ځکه د قضیې رسمي کولو ته اړتیا پیش نشوه.
ده آزادی پتسپوکی
در امواج آزادی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د اوربند د دوام او د دوه اړخیزو ترنګلو اړیکو د عادي کولو په اړه راتلونکي شنبه د اکتوبر په 25مه د ترکیه په استانبول کې خبري وشي. په دې اړه دوه خو په هغه ناسته کې موافقه وکړه چې تیرونه په دوحه کې د قطر او ترکیه په منځګړتوب دایره شوه او په نتیجه کې دوه خو اوربند وکړ. د طالبانو د حکومت پر اساس د دوحې په موافقه کې د اوربند متقابل احترام د یو بل پر امنیتي ځواکونو ملکی وګړو او زیربناو د برید نه کول، د ټولو موضوعاتو د حل لپاره د خبرو اترو د لارې غوره کول او د یو بل پر ضد د بریدونو د نه ملاتړ موضوعات شامل دي. د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ اړیکې په وروستیو میاشتو کې لا ډېرې ترنګلې شوې دي. پاکستان پر طالبانو تور پوری کوي چې د ټي ټي پی غړیو ته په افغانستان کې پناه ورکړي، خو طالبان دا اداره دوی او وایي چې پاکستان په خپل خوره کې داعش ته ځای ورکړی دی. د دوو هیوادونو ترمنځ له نښتو سره هم مهاله پاکستان خپلې ترانزیتي لارې بندې کړې چې له کبله یې د دواړو خواوو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. پاکستان د سپین بولدکلار د سوداګری مالونو پر مخ پرانیستې، خو نورې لارې لا هم بندې دي. په روانه خبرونه کې خپل درنو ملمنو سره د دوه هیوادونو پر اړیکو او په دې احتمال چې آیا اوربند به دوام وکړي او کنه خبرې کوو. زموږ د خبرونې ملمانه دی په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد ډاکټر زمان ستانیزی، د کابل پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژاند او د سیاسي چارو نظر خاوند رحمت الله اندړ. ټولو درنو ملمنو ته هرکلی وایم. د خبرونې په ترڅ کې به تاسو ته هم نوبت درکو، تاسو درنو اوریدونکو ته چې زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړي. لومړی پیژاند صاحب، په دوحه کې خو اوربند وشو او خبرې هم د دې لپاره وي چې یو اوربند وشي، د طالبان او پاکستان د استانبول د خبرو اصلي ایجنډا ستاسو په نظر څه ده او یا به څه بي؟
سلامونه د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او د باس ګډونوالو تاسو ته. زه فکر کوم چې د استانبول د غونډې ایجنډا کې دایسي ډېر متفاوت نه وي او د دغه روان لړۍ یو بل کړي او په عموم کې موږ د افغانستان د خلکو په توګه باندې ډېر تم باید د دغه شان غونډو څخه یا ناس څخه ونه لرو، ځکه چې دا هیڅ ضمانت نسو ورکولای زما په اند باندې چې پراتلونکي کې دا ډول شخړې او جنجالونه او پیښې بیا تکرار نه شي. او په تیر کې موږ د دا ډول د کاغذ پر مخ باندې هوکړو او ژمنو د ماتې دو او د هغو د بیا رامنځته کېدو او د هغو تر پښو لاندې کولو بیلګې ډېرې لرو. یو علت یې دا دی چې موږ باید تر ټولو مخکې باید ځان پوه کړو چې ولې دغه ډول شخړې یا لانجې وخت په وخت رامنځته کیږي او د دوو شخړو او لانجو هغه د پردې تر شا پټ اهداف څه شي دي. که موږ دغه تحلیل له ځان سره ولرو نو بیا کولای شو چې خوشبینه او یا لږ خوشبینه واوسو. تاسو ګوري په افغانستان کې د پاکستان ستراتیژیک عمق ډیر واضح دی او ډیر واضح نشي، وخت په وخت را څرګندیږي. او هغه دا دی چې د هند د پولو لپاره او پاکستان د خپل ستراتیژیک امنیت د خوندیتوب لپاره په افغانستان کې هر وخت د حکومتونو او سیاسونو د لارې یا د هغو د کارولو د لارې یا د هغو پر هغو باندې د فشار راوړلو له لارې غواړي چې هند ته سرخوږی رامنځته کړي او
دا ټوګه باندې ونه سکولای چی. یعنی په ورسته به په دې خبرې وکړي چې چرته داسې وینو دلایل څه کېدای شي، د پاکستان اندیشې څه دي او آیا لکه څنګه چې پاکستان وایي واقعا د افغانستان له خوا دوی ته سرخوږی پیښی شي او کنه، په دې به هم خبرې وکړي. کور ودان ستانیزی صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د استانبول خبرې به د خطر له خبرو سره څه توپیر ولري که به د هغو خبرو تداوم وي؟
بل زم فکر کوم، سلامونه دی تاسو ته ستاسو ملمنو او اوریدونکو ته. زم له پیژانسیات سره هم نظر یم چې ممکن دا توقع به نظر لودو کېدل چې د قطر په خبرو کې دغه فیصله ته یا دغه تصمیم ته په دغه سرعت ورسېږي، ممکن دوی په کافي اندازه ټولو خواوو آمادګي نه درلوده چې که چېرې دا فیصله لږ سره نور هم رسمیت پیدا کوي، د هغه لپاره باید یو څه تیاری ونیول سي. او هم په همدا داسې حالت کې په دا ګرماګرم د موضوع کې چې لغونه فاصله د قطر د استانبول د خبرو ترمنځ نه و زیات، نو زه فکر کوم فقط دغه تداوم به یغه ته بل څه رسمیت ورکوي، ممکن یو څه تعهدونه واخیستل سي. په دې چې اکثر په دې نظر دي چې خو طبعا په ډیپلوماسي نظر به دا نه وایي، اما اکثر په دې نظر دي چې دغه اوربند ممکن دغه اوسنۍ برخه یوه تشویقاتي برخه او پاکستانی خو حتما چې دغه اوربند ماتون کړي ماتیي دغه تعهد ته پات نشي، نو ممکن یو کوشش وي چې دته د اوربند ته داسې یو شکل ورکړي چې لږ سره قلن که در موقتی شکل نه یه و دایمی شکل تواریم.
بله دیره منه نه سلامت وسی اندر سه تاست فکر کوی چه دا با تیرو خبرو تداوم وی او که تاسیم داسی عقیده لرینو اوربند خو وشنو نور نو چه دول تعهد با پدی که اخیستل کیشی؟
سلامونه نیکی هیلی او درنښت سروان صاحب تاسو ته د بحث ټولو درنو ګډونوالو ته هم درنګه درنو اوریدونکو ته زه خپل لومړی خو زه په دې باندې خوښیم چې دا اوربند اوس د طالبانو دی هغه د طالبانو د وجود هغه نسبي ګټه دا وسی په افغانستان کې امنیت ته، نو دا سیوس اولسې دغه سی بې صرفي بمبار کیږي او بې ګناه انسانان شهیدان کیږي، دا خو به نو هماغه نسبي امنیت هم له منځه یوسي او نور خو هېڅ هم نشته دی په نورو، یعنی که په نورو اړخو باندې وغږېږو د طالبانو د حکومت بیا خو هېڅ نشته دی، یوازې همدغه طالبان سي مخکې مخکې کوي یا نور خلک یې مخکې کوي، هماغه د امنیت خبره کوي. د زه دې دغه نه په دغه تیرې ناستې باندې داسې پوره باور درلودلی سم چې دا تیره ناسته د څه لپاره وه، رښتیا هم د دې لپاره وه چې دغه وه د اوربند لپاره وه، دا ځکه هغه توافقنامه یا هغه څه چې دوی دواړو طرفونو لاسلیک کړي دي موږ نه دي لیدلي، نو سړی له وایم نه پرېکړه نه سي کولی چې دوی به څه سره ویلي او په کومو په څه باندې توافق سوی دی. زما له نظره دغه جګړه یا دغه یا دا تورونه یو په بل باندې یا یو بلې خواته جګړه دا لکه پایلې دی، لکه له بده بخته چې اوږدېږي چې دغسې یوې رسمي پروسې ته لویږي، دغسې یو په دویم هېواد او په درېیم هېواد کې ناسته کېږي او بیا په بل هېواد کې ناسته کېږي، دا لکه یوې لکه یوه اوږده مرحله سي لکه روانه، لکه د افغانستان د له بده بخته د افغانستان د نوي کړکې چې هغه پلان ګزاري چې کېږي یا نوی قدم اخیستل کېږي، زما په اند باندې دا به دغه نه وي. خدای دې وکړي چې دا وروستی دا اوربند وروستی سي او د افغانانو لپاره هیڅ بل ستونزه را پېښه نه سي، خو له حالاتو یا له دغه د اوربند له دغه چوکاټه یا د دغه خبرو اترو له ناستې او له قطر له هېواد نه او له همدارنګه د دې خبرو له دوام نه داسې معلومېږي چې دا کړکېچ په روان وي، او بل دې د دې ستونزې هغه اصلي لامل دا دی چې پاکستان تور لګوي یا پاکستان یا حقیقت ته یا تور لګوي یا هڅه سي دی، دا په یوه ورځ باندې نه سي کېدی چې پای ته ورسېږي، شاید دا دغسې همدغسې دوامداره واوسېږي تر تو پورې یو بېخي علني ډېر واضح دا توافقات ونیسي، په دغسې مرموزه فضا کې زه فکر نه کوم یو
موافقه ته دی ورسی. بله ډیر مننه سلامت اوسه استاد پیژند، ستاسو په نظر که چیرته د پاکستان تور صحیح هم وګڼو چې د ټي ټي پی غړي په افغانستان کې دي او لدې ځای پاکستان ته د حمدو لپاره زی، د دوی دواړو روابط ته په کتو څومره ممکنه ده چې طالبان د دې غوي مخه ونیولې شي او د ته هم په پام چې افغانستان او پاکستان ته باندې 2400 کیلومتره پول لري او د هغه وخت چې په افغانستان کې د شوروي ځواکونو لاغه وخت ویل کیږي چې دا پول د کنټرول وړ نه دي، نو آیا طالبان کولای شي چې مخه ونیسي؟
زه په دې نظر یم چې
دا ٹی ٹی پی هم خپل په واقعیت کې عمره د پاکستان د پاره خطرناک نه دی او یا هغه سی یو ډاله نه ده چې دی په اعلامیو او په مطبوعاتو کې د پاکستان حکومت شي. زما مطالعه دا شي چې دا خپل د پاکستان د پوځي ګټو چې مخکې ما یادونه وکړه د پوځي ستراتیژي عمق د اهدافو د پلي کېدو لپاره په دغه زماني مقطع کې یو مجهول الهویه جوړه شوې توندلارې ډله ده او تر څو پورې چې دوی فکر کوي د پاکستان پوځ فکر کوي چې د دغې لارې دوی کولای شي چې خصوصا په افغانستان کې دوی هغه خپلو ستراتیژیکو اهدافو ته رسیږي. دغه
یعنی خپل اهدافو ته باید په دې شکل ورسیږي چې هره ورځ لسکونه پوځیان وژل کیږي.
دا او دی اهداف کې د دې لپاره دا ډېر
فکر نه کوي چې دا تقریبا هغه سی تیوري ده لکه چې کله لویدیز واکونه په افغانستان کې ځینو بویل چې طالبان د دوی خپل خلک دی او دا جنگ هم همداسي او هغه جنگ دی غیر حقيقي جنگ دی. فکر نه کوي چې هغه سی یو کانسپیرسي تیوري ده.
نه دا کانسپیرنسی زه دې ته نه وایم. موږ کتاس ته طالبان واغ تیر دغه ته د غرب او طالبان خصوصا د امریکا او د طالبانو اړیکو ته وګوري دا واضح په ډاګه کوي چې دا تیوري په اصطلاح سره د دغه کانسپیرنسی تیوري نه تیوري نه و دا واقعیت وو او په دې برخه کې ډېر شواهد شته. یو تر ټولو غټ سند دا دی چې دغه دوه تړون چې سره کوم دوی امضا کوي او څومره لنډ وخت کې دوی
ته شرایط دغه راغلل بل اخره همدې نتیجې ته ورسېدل چې څنګه کې شي جنگ نشي ګټلای نو دغه لارې انتخاب کړو او غوی هم چې غوښتل تقریبا هغه تر لاسه کړی ول. یعنی غرب ته به نور لا افغانستان تهدید نه پیشي شي او نور نو د دوی لپاره څه پروا لري چې په افغانستان کې څوک
دا نه دا خو موږ تاسو د عامو خلکو په ساته باندې دا فکر کوو او کلش جوړ تحلیل وکړو او مطالعه وکړو ام دا ټول شان پلان سیوی و څنګه کولای شي چې موږ دا ومنو چې یو هیواد ځانته د ټول نړۍ سوپر پاور وایي او بیا د وسلوالي جنگی د مهارېدو یا د غېده ماتېدو جوګانی او د انیس کولای شي هغه لمنځه یوسي یا هغه اغه په اصطلاح سره دغه خطر اټیټ کې موږ
خیر لاستی موضوع وو ته د پاکستان او د اغه موضوع وو د طالبانو ترمنځ
خبره. ټي ټي پی زه فکر کوم ټي ټي پی پاکستان په دې کې کافي تجربه لري د توندلارو مذهبي ډلو د جوړولو د مذهبي ډلو ګوندونو د جوړولو او د غو سره د مرستې کولو او د غو د لارې خپل اهداف درسیدو په برخه کې کافی تاریخ لري او تجربه لري او په دې برخه کې دوی تخصص لري.
صحیح ډیر مننه کوروان مخته دي چې استاد ستانزي ته ور شو یو دوه وريدون کې منتظر دي دوی به ډیر منتظر نه پریشتو ور به شو دوی ته لمړی مهرباني کوي احمدي صاحب.
سلام سروان صاحب محترم
سلامات اوسې مهرباني کوي.
او مننه مهرباني ته سلامونه وایم سروان صاحب سلام دا جوان صاحب مزره خو تاسو به تر باندې میږي ماشاءالله تاسو تاسو راځو خپل راځي چا په استلا باندې نو په ټوله کې یو ګروپ موږ تاسو دې سره ډېر وخت مشکلات لرو یاره دې معاملې نو غره شي هر وخت به دې خپل خاصات موږ باندې منل پر پرې پېښو تقریبا موږ به سنجره وسته یا خلکو په تعامل سره کاو یا به سره ورته وي نو دا اخر کې څه ګورو دا سوره ځکه هغه به اوس سبق واخیست د دې حکومت چې وګوره سرواز محترم لکه کی مربازان دی هغه سرمایه نه لري تقریبا یا د بل جبې وی یا د بل جبې وی نو په ټولو پر کې دي دا کی مربازي کړی دا نو وګوره چې دا څنګه پیدا کړ افغانستان د اوسو د متاسې وګړي شهیدان سوال دی وبخي نو د باب نظر نور بدلونه بیا نه خلاونه کی بیا هم کدی ترکیه ته جی کوم غونډه کی نو دغه ملکونه چې داخل شوي دي باید صحیح ژبنه تر واخلي. نو په دې هکله چې هر وخت موږ وګورو تقریبا څلور کلو کې داسې وړ وړ جنګونه په هر وخت دا موضوع کې نو اخر کې خبره غټه شوله. نو ما نظر دا شی ده چې ګاونډي څوک مهمه ده، یعنی وګوره ما د مېلمنو دغه سوال ده چې نور د ملکونو کې تاسې کوم ګاونډی بل ګاونډي سره داسې مشکلات لري که نه لري. نو په دغه کلو وګوره موږ دائم دوی ته رنج ورغه، دائم موږ دوی نه خسته یاسو تقریبا. هغه موږ تاسې کوای چې موږ ماجر ورغلي هلته دغه پالنه کړې ده. نو هغه نه ګټه کړې ده سروان سے مختلف دی دیر گٹی اگڑے ہیں تقریبا ما مخی ویر سدی کار پر کی مار بندا نو بیا مگر وسا گٹی نہ سر تقریبا ماجر بان سب لو بوج پشارا چولے دا دل تو گرا افغانستان دے پکڑ نو تک شاو افغانستان کی میں سو لا سدا سو سدا خو من دے تو ادار نے کی سروان سے مختلف سی بیا پس شروع سر واو نو کدا ور خدا نہ خستہ اسی نو عام خلق بزو لاس پکار سی دا یو بات تپ تعامل ری او فائل
دیر مننا سلامات سی احمدی صاحب کور بدن قاری صاحب پشتون تاسی ہم ستڑی مشی مہربانی کوی
سروان سا محترم پاس دیر مجھے سڑی مجھے سلام
سلامت ہو سی
راجو ٹولو کارکون کا اوری دونکو تساس دوارو مل منو تا
سلامت ہو سی میرے بانی کوئی
سروان سا مخیر دی چیزا موضوع تر حسن موتا افسران جوالانی زبا یو خبر درتا وکم
میرے بانی
و عدلانم سے پشتن آوکر و استاد زیمی زائی چیر دی دا دور تول ول پدو بی ما تا چا اترام کری چی دی زیمی دزائی پشتن آمی که نووس اول خو خدای خدای وکي دا زموږ نظر چې موږ ورکو بر عکس ثابت شي دا وربنده یې نشو ما کتي نشو بیا په افغانستان او پاکستان کې یوازې په افغانستان کې نه په پاکستان کې دا دی وکي چې مسلمانان ور په ویلو کې ونه لمبيږي او پاکستان خپل د دورنګ پالیسي الله سواخي سروان صاحب حق ویل جبه پرې کول دي ژبه پرې کېدل دي که زه حق درته ووایم دغه وربن چې دوی وسکړی دی دا ماکتي که په ترکیه کې جلسې وشي هم که په هر ځای کې جلسې وشي تر څو چې پاکستان خپل دورنګه سیاست د افغانستان په مقابل کې و خپل دورنګه سیاست ته تغیر ورنه کړي او خپل دا دورنګه پالیسي نور په که خپل دا دورنګه پالیسي پر د افغانانو څخه دوی وانخي زه خوشبینه نه یم دې وربن ته خو بیا دې خدای وکړي چې زموږ دغه نظر برعکس ثابت شي یو ښه وربن مابین ته راشي زموږ د دوی په مابین کې وروري راشي تاسو معلومه ده پاکستان هغه دولت ما مخکې هم تاته ویلي وه پاکستان هغه دولت دی چې کلیه دوی خپله خوري او پوستکې پر ما اتاره غورځوي پاکستان باندې موږ درې حقه د همسایتوب درلوده یو د بشر حق او یو د ګاونډیتوب حق او یو د مسلمانۍ حق دغه درې سره حق پاکستان نه دي پردای کړی دا خدای دی کدی کزا یین ته نږدې سم دی مینه غواړي که امریکا ته نږدې سم دی مینه غواړي که روس ته نږدې سم دی مینه غواړي که چین ته نږدې سم دی مینه غواړي که اسلامي ممالکو کې سعودي ته نږدې سم دی مینه غواړي اصلا دی داسې حکومت په افغانستان کې غواړي چې هر خبره کیږي باید د پاکستان سره مصلحت وشي نو زه په دې خوشبینه نه یم
ډېره مننه قاری صاحب پښتون سلامت اوسئ اوس به ورشو درنو مېلمنو ته لومړی استاد ستانی صاحب تاسې د احمدي صاحب خبرې واورېدې دی وایي چې یوه پوښتنه د په خبرو کې پیدا شوه هغه دا ده چې وایي د طالبانو حکومت له نورو ګاونډیانو سره مشکل نه لري ولې له پاکستان سره مشکل لري کدا هم کې زیاته کو حال دا ده چې مخکې خو تور دا و چې پاکستان د طالبانو ملاتړ کوي نو دا ولې داسې سو
زه بخښنه غواړم که دا یو وګدې شرح ته ضرورت شته که په دې برخه کې ما لږ تر زیات خبرې وکړم بیا بل برخه کې نوبت کم راکړي
مهرباني
موږ د تاریخ په اوږدو کې تقریبا د شپېته کاله او یا کاله راهیسې یو نوی روان په دنیا کې رامنځته شو هغه دا و چې په 1950 کې د مشترک تقویم یو کوشش کېده چې د امریکا او د روسیې ترمنځ د شوروي ترمنځ دغه هیوادونه خپل ځان ته راټول کړي دا د وارساو د ناتو د پاک د پیمان هغه کوشش و منتها خپل ناتو او وارسا لاسه لمونه کړی دا باید د اروپا په ساحه کې محدود پاتې شوی وای. اروپا ډېر کوچنی ځای ده، غونه چې هغه هېوادونه شرق و غرب تقسیمول هغه خلاص شو. له هغې نه وروسته دوی راغلل چې د امریکا لخوا د یو سیاست په نامه د کنټینمنت، یعنی د شوروي محاصره کول د جغرافیې نظره کوشش وکړ دا نور هېوادونه هم ځان را بیا دا نور پیمانونه د سیتو و سنتو دا په دې نامه زیات شول. په هغه وخت کې یو کوشش شو د دوی لخوا چې دغه هېوادونه هغې کې متزلزل کې او هغه د دغه کودتاو له لارې نه وشول. هغې کې ډېر خلک د هغه فکر کوي چې څه ورته وایي د مصدق کودتا په ضد چې کودتا امریکایان وکړله هغه خواته یې واړو. د شاه محمود خان په مقابل کې په افغانستان کې بیا یو شکل د کودتا درلود چې داود خان راغی، بیا نظامي راغلله او ملکی حکومتونه له منځه ولاړل. په پاکستان کې هم اسکندر مرزا و د هغه په مقابل کې هم کودتا وشو. دغه درېو کودتا په دغه منطقه کې پله پسې راغلل، ورپسې بیا د جلال بایار و د هغه په ترکیه کې مصدقه، یعنی مستقیم دغه خط ترکیه اوسنی ایران افغانستان پاکستان او ورپسې البته په عراق کې هم کریم قاسم کودتا وکړل. دغه کودتاګانې ټولې د لویو قدرتونو خوانه کېدلې او دغه د حکومتو شکلونه یې نظامي کول، او دا باید په غیر مستقیم توګه یا د ناتو یا د وارسا په پیمانو کې دوی شامل شوي وای. اما په نور دنیا کې داسې یو شکل وسو چې هر وخت چې کودتا کېدل دا کودتا پس له یو وخته هغه نظامیان بېرته تلل خپلو قشلو خپلو کارو ته، ملکي خلک راتلل دا هغې ادارې بېرته جوړولې. منتها پاکستان کې داسې کار وسو چې پاکستانی نظامیان بېرته ولاړل، نه هغه د سیاست په صحنه کې عمل همغې وخت تر اوسه پاتې دي. په یو ډېر ظاهري شکل سره یو څو نفر راولي، یو پارلمان شته، پارلمان کې قومي اسامبله او دا یو شکل دی هغه لري، د عرفي او غیر نظامي حکومت لري. اما نظامیان د پاکستان هیڅ وخت ونه وتل د سیاست صحنې نه. په عین وخت د پاکستان موجودیت د هند په مقابل کې هغه په جنګي حالت کې پاتې شو، او د نظامیانو لپاره دی یو نو ضرورت ورکه که مشروعیت نو ضرورت و چې نظامیان باید په سیاست کې پاتې شي. تر اوسه پورې دوی له منځه نه دي تللي، نو د هغه په خاطر دا چې نن پاکستان نن په افغانستان هم لکه یو بل ورځ په کشمیر ده او بل ورځ دا ده او بل ورځ هغه، دغه ټولې بهانې دي. بیا د البته د روسیې شوروانو راتګ افغانستان ته دوی ته بهترین فرصت شو، د دې په خاطر چې پاکستان اصلي تعریف دی چې دغه تعریف که څوک ښه غوږ ورته ونیسي په دقت سره، بل هېڅ شي ته ضرورت نشته. پاکستان یو هېواد نه ده، پاکستان یو سیاسي یو نظامي ساختار ده، یو نظامي ټولنه ده چې دغه ټولنه یو مصنوعي ملت خپل شاته راکشوي، یعنی په یوازې داسې نظامي برخه د یو حکومت او د یو دولت برخه جز دلته برعکس ده. یعنی په پاکستان کې ټول کار نظامیان کې هغه د ملت مصنوعي ملت نوم هات بهانه ده، نو د هغه په خاطر باندې د نظامیانو خصلت زیاته ده. هغوی خو فرض کړه که تاسو سیاسي نظامي صاحب منصب یاستئ، تاسو ته د سولې نه د جنګ وخت بهتره ده. دس په جنگ کې تاسو خپل قدرت او شجاعت ښودلئ، چې په جنگ کې تاسو مدالونه اخیستلئ، چې په جنگ کې تاسو مارش زیاتېږي، او دغه ټول فایده او ګټې چې د دې په جنگ کې دي، نو د هغه خاطر د دوی په وجودي ضرورت ایجاب دیده کی پاکستان باید همیشه په جنگ کې کلیسه پریس که پسوله کسی
بله.
پاکستان خود نظامیان تولید نکی تخریب کی پسوله کسی دیگه نده. باید دا جنگ همیشه دوام ولري.
یعنی تاسو وایئ چې دا چې د طالبانو حکومت له نورو گاونډیانو سره مشکل نه لري او له پاکستان سره لري، د دې علت دا ده چې د پاکستان په پاکستان کې نظامیان واکمن دي او غوي جنگ واړي. یعنی په دې کې تاسو د پاکستان دا تورونه نه منئ چې له افغانستان له خوا دوی ته مشکل ایجاد شي؟
نه په هیڅ صورت سره نه. دلته حتی که طالبان پا افغانستان که وغ واری هم اغیه نلری پا دیتی به افغانستان سر بیا علاوه پا دقیق نور لو لو خیانتون تیور سرزی و لوی ترین خیانت لافغانستان سر استاد ربانی کرده ته اغیه افغانستان تقریبا روسا اغیه تا دی پاکستان تا مقابل که خلی سلا کرد دی مونگر طول درنی وصله ور کرده تیاری ورکړی، هوایی قوای ورکړی، یعنی د افغانستان لاس پښې وتړلې. بیا یو بل خبرم په دې کې بخښنه غواړم چې اضافه کړم، بیا هم هغه رباني چې دغه خیانت د افغانستان په مقابل کې وکړ، بیا له ایرانیانو سره ودرېد چې ایرانیانو تهدید کوو د طالبان وخت کې په افغانستان حمله وکړي، څنګه سره راغو ولاړو استاد رباني ولاړو چې د ایران مشرانو ته ویل چې مهرباني وکړي په افغانستان حمله وکړي. یعنی که د افغانستان په تاریخ کې له واقع دا د موږ د پښتو دری او تاجک پښتون دا مسائل دي.
بله خیر، دا بیا اوس یو بل موضوع ده. ډیره مننه، سلامت اوسئ. مخته چې اوریدونکو ته ورسو، هیله ده چې دوی هم یو څه انتظار وباسي. یو ری یو پښتنه له اندر صاحب څخه لرم. اندر صاحب، قاری صاحب پښتون ول چې په افغانستان کې چې د هر چا حکومت راغلی دی، پاکستان ورسره ستونزه درلوده، تیر جمهوریت هم ورسره ستونزه درلوده. او د ځینو مثلا یو لیکواله ده په نامه د سانا عالمه، دا نن په عرب نیوز کې یو لیکنه خپره شوې ده. دا وایي چې له افغانستان سره یا د طالبانو له حکومت سره د پاکستان ستونزه اصلا یوازې په دې پورې نه رالړیږي چې هلته ټي ټي پي غړي شته یا نشته، بلکې پاکستان غواړي چې د افغانستان خارجی سیاست د دوی په کنټرول کې وي. همغه څه چې په بری اعظمګي کې د هند په لویه وچه کې کله انګریزان ولدو، د افغانستان خارجی سیاست د هغوی په لاس کې او په کنټرول کې و. پاکستان هم غواړي چې د هغو د جانشین په توګه ووسي او د افغانستان خارجی سیاست کنټرول کړي، چې له چا سره اړیکې ولري او له چا سره یې ونه لري. تاسو څومره ورسره موافق یاست؟
زه خو له دې خبرې سره تر ډېره بریده پورې موافق یم. دغه یو اساسي وجه هم دا ده چې زه اصلا د تیر ځل هم د طالبانو تحریک هم دغه رنګه مجاهدین هم او دا اوس طالبان هم چې د پاکستان په غیږه کې لوی شوي وو، او تر ډېره بریده تاسو ته معلومه ده چې اوس جګړه هم د معلوماتو ده، او د تا یو څوک چې شل کاله دی او چا په غیږ کې لوی شوی، په یو وطن کې لوی شوی، دغه په اړه باندې ټول معلومات لري. نو څنګه کولای شي سړی ووایي چې دی دغه سړی نه دی، یا له هغه سره هېڅ اړیکه نه لري؟ د پاکستان دا بیله خبر ده چې پاکستان له افغانستان سره د دښمنۍ ولې پالي او څنګه پالي او څه خبره ده، دا بیله ده. البته په دې اړه باندې بیخي مونږ طالبان حتی له پاکستان نه دومره بیله ولای نه سو. طالبانو هم په دې څلور کاله خپلې اړیکې له پاکستان سره دغسې تعریف نه کړې چې دی له پاکستان سره څه شی دی. لاس پوڅه یې دی، غلام دی، مستقل انسان دی.
سوال بل شی و، سوال دا و چې آیا د پاکستان اصلي مسله، یعنی د اختلاف د افغانستان له هر حکومت سره دا ده چې لکه دا اوس ټي ټي پي مسله ده، پخوا هم شاید دغه سي مسایل ول، او کنه پاکستان غواړي چې د افغانستان خارجي سیاست په کنټرول کې وي؟
نه، زم دا وایم چې پاکستان همیشه غواړي چې افغانستان یې خپل د نفوذ ساحه وي، او د پاکستان په دلتا دی زبر ځواکونو هغه لوی پروژې چې عملي شوی دی د پاکستان له لارې عملي شوی دی، او هر وخت د افغانستان سیاست تفویض شوی دی، دوی ته تفویض شوی دی. دا اوس هم موجوده وضعیت هم همدغه دی، پاکستان له لارې د افغانستان ټول مسایل چینل کیږي. که د پاکستان خوښه نه وي په کومو اړیکو کې، په هغو اړیکو کې درد راشي. یعنی دا اسم
البته په دې برخه کې شکونه شته چې تاسو دا ځلو پخوا ځلونو یو فرق شته. کم فکری په تیرو ځلونو کې ټول مؤسسه په پاکستان کې وي چې په افغانستان کې ناکراری و، هر څه د پاکستان لاره کې د مرستې د پاکستان لاره راتلې، د افغانستان لپاره سفارتونه په پاکستان کې، او دا ځل تیرو ځلونو سره شاید په دې برخه کې ډیر فرق وي. خو په دې اړه خبرې کوو، خو دوه ورځې لرو چې ډیر منتظر پاتې دي. اول دوی ته ورسو، مهرباني کوي
اسما سروان صاحب سلامونه تا ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته
سلامات اوسئ. اتل صاحب مهرباني کوي.
خدای دې خوشاله ک سروان صاحب سلام تاسو مېرمنو ته وامه. محترم اسما سروان صاحب، د پاکستان سره د افغانستان اړیکې زما په فهم فکر زما خپل په شخصي نظر هیڅ کله نشي جوړېدلی، ځکه پاکستان همیشه د افغانستان د خلکو پر ضد جګړې راخېتي. دا وستا چې وګوري دا مسلمانان دلته په کندهار ولایت کې، مثلا په هلمند ولایت کې، د دوی خورانو د کښت کوروندو وخت سروان صاحب محترم دلته مثلا انار رسیدلی دي. دا د بخیر دروازه بند کړی دي. اسمت سروان صاحب، پاکستان همیشه د افغانستان دغه څخه غلط استفاده کړې ده. ما خپل پر حکومت دا غږ دي سروان صاحب چې بیدار اوسي. پاکستان ډېر چې بعض حکومت لري زوم دا په خوږو خبره ختانه به خدای نه خسته. د پاکستان سره زموږ د افغانستان دوستي نه ذکر دی سروان صاحب محترم.
صحیح، مننه کور ودان. بل اوردون کای مو فکر کوم چې عبد الله صاحب دې مهرباني کوي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دې ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوردونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
سلامات اوسئ، مهرباني کوي.
زما خپل شخصي نظر دا ده چې افغانستان اوس مهال یو بامن هیواد او گاونډي هیوادونو، خاص کر له پاکستان او ایران او نور هیوادونو موږ دا تم لرو چې موږ مداخله ونه کړي.
اما خو هم بیا وایو چې د افغانستان له خوا دې مداخله نه کیږي، په دې کې بیا څه وایست؟
د افغانستان له خوا هیڅ څه وړاله نه شي چا کې مداخله وکړي، ځکه چې موږ اوس یو متحد او یووالي حکومت لرو په امن کې، د ولس په امن کې، د حکومت په امن کې، د لټول نړیوالو او له ګاونډیو نه موږ غوښتنه کوو چې موږ کې مداخله ونه کړي او مخ خپل کار ته پریږدي. او موږ هم د شنه کوو چې مثال د نورو هیوادونو کې موږ مداخله وکړو.
صحیح، ډېره مننه، سلامت اوسئ. اوس به بیرته ورشو درنو میلمنو ته. پیژان صاحب، اتل صاحب ویل وایي باید د طالبانو حکومت د پاکستان په خوږو خبرو خطا نشي. د استانبول خبرې دي، څه فکر کوئ چې په دې خبرو کې پاکستان دې چې شي په لټه کې دی، له طالبانو څه ډول تعهد غواړي؟ چې فکر کوي ممکن د دوی په ګټه نه وي.
زه فکر کوم پاکستان د طالبانو څخه ټول هغه تعهدونه لري چې دوی یعنی د پاکستان په ګټه دي، البته د کاغذ پر مخ بنيي. دغه ډول غونډې چې جوړیږي دا صرف د ملتونو د چیرېستلو د دواړو خواوو، د افغانستان او د پاکستان د ملتونو او هغه پښتانه چې د پر ذکر شي اخواته پراتې دي، دغه د چیرېستلو د پاره دا یو نمایش دی چې دی ورکی نمایش څه کزه ورته وایم چې دا غورستی بیلګه تاسو وګورئ په دوه کې دی په خطر کې سره ټول سوله چې جنې خلک فکر کوي چې دی هوکرنیک لاسلیک کوي. په دا سر کې چې د هوکرنیک متن اصلا وجود نه لري او دی یو اعلامیه څلور ماده ایزه یا پنځه ماده ایزه اعلامیه خبره کړه غیر امضا کړي، او په دا سر کې هیڅ معمول نه دی. په
امدا شین چې په دې پریکړه لیکي ارڅ چې بولی یو هوکرلی کې بولی، په دې کې چې څه اعلان شوی دی، آیا دا به فکر کوي چې دواړه خواوې عملی کړی شي او که شکل لري؟
تاسو ګوري دا یو ډیر مفصل بحث ضرورت لري. ما مخکې یادونه وکړله چې کوم دې ته وګورو چې پاکستان په افغانستان کې څه غواړي، بیا موږ پوهیږو چې دغه ډول پریکړی او دا ډول تعهدونه دا اصلا زموږ د راتلونکو زموږ د خوندیتوب زموږ د امنیت ضمانت هیڅ کله نشي کولای. مخکې یادونه وسوله چې ما یادونه وکړه چې په افغانستان کې پاکستان که هر حکومت یې دی غواړي چې هغه حکومت ټولې بهرنی چار یا بهرنی سیاست په خپل واک کې ولري. دا د ستراتیژي کوم کې دی یو برخه ده. نو هغه که طالبان او هغه که جمهوریت او هغه د غتخمخ کې د مجاهدینو ډلې وي، کله چې دغه شی ورسره ومنل سي د پاکستان وکړي یا د پاکستان اهداف ترې یو ځای دوی فکر کوي چې ترسره شوله، نو اوس که موږ یو مقایسوي تحلیل وکړو، دغه اهداف چې د جمهوریت په وخت کې جمهوریت د ناټو په حضور کې د نړیوال ټولنې په حضور کې او د غوډ ملاتړ په شتون کې ونسوي کولای چې دوه اهداف قربانی نسی، او وخت په وخت دوی د ډیر ضعیف پیسو سره برخورد سره د پاکستان پر وړاندې باندې عکس العمل شوی وای نسوي کولای چې په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهونو مخه ونیسي. نو څنګه کېدای شي چې اوس په افغانستان کې یو داسې ډله حاکمه ده چې هغه نه نړیوال مشروعیت او ملاتړ لري او نه د خلکو په رایه راغلې ده او نه د خلکو په خوښه باندې حکومت کوي، او د هغه تر څنګ نورې ډېرې ستونزې د جمهوریت په پرتله نور په افغانستان کې همدا اوس رازیږیدونکي دي، دوی وکولای شي چې د پاکستان د دغه اهدافو مخه ونیسي. نو په دې خطر باندې زه وایم چې دا ناممکنه ده، ځکه چې خو کړلیک چې کیږي یا تعهد چې کیږي هغه د دوو حکومتونو ترمنځ کیږي.
البته هغه چې تاسو له جمهوریت سره مقایسه کوي بیا ممکن یو څوک بل ډول مقایسه کوي. په جمهوریت کې ولسمشر مثلا یو قومندان نشي لري کولای، لیکن دوی چې یو وزیر سبب ولسوال مقرري یا په هغه وخت کې ډیر ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې نه وي، لیکن وس دوی وایي چې له شرق تر غرب له شمال تر جنوب ټول صاحب په کنټرول کې لري، نو لزکه له دوی نه توقع شاید زیات وي.
دا که هر څه وي زدا منم چې په جمهوریت کې ستونزې وي، اما حداقل خو یو مشروع نظام وو هغه کولای شي چې په ملګر ملتونو
مشروعیت جلاد، لیکن عمل مسله ده. من خبر دی عمل ده چې عملا دوی که چیرته وغواړي یعنی پاکستان غوښتنه کوي چې عملی کړی شي، تاسو ول چې په لارې مخه نشینې، بلکې د پاکستان څوک وسلوال راتل افغانستان ته نو چای مخه نشینې ولې، لیکن دوی فکر نه کوي چې دوی د جمهوریت په مقابل کې په دې برخه کې قوی دي که وغواړي چې د افغانستان وسلوال اخته ونه وړي دوی شاید مخه ونی ولې شي.
یواز د وسلوال خبره نه ده، دا مخې د ون وکړه د وسلوال چې د پوجي چوری کې د پاکستان د جوړی جو بیرته د منځ زیدا دا د لوبي د پاره فیصله سره یو 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 نمایش دي او د خپل هدف د پاره د وسیله ده. دا دا به پریږدو، مهمه ده چې دوی د داس چا سره په تقابل کې نه دي چې هغه د یو حکومت حیثیت ولري په نړیوال سټیج باندې. کله چې په ملګرو ملتونو کې مثلا خبرې کوي په نړیوال ژغ ولري، ته باید یو حکومت چې خلک سره خبرو ته واښ ونی سي. په داس سره چې اوس په افغانستان کې داسې یو څه نشته، بلکې دا هم فرض کو چې عملي توګه د عمل په ډګر کې طالبان کې دایسي ساسو په وینا باندې پیاوړي وي. دوی کومه ټکنالوژي لري، دوی کومه وسیله لري؟
نه نه، منظور مینه نه چې د پاکستان په تناسب قوی ده، منظور مینه ده چې په خپل په داخل کې دوی نسبتا صاحب په کنټرول کې جغرافیا په کنټرول کې لري نسبت جمهوریت ته. لدی نظر میو
دا شان که وګورو دا د پولو کنټرول او د پولو څخه اخو او دغه ته ځان نه د تر هغه ډول نه تاګور تل د ټول په ټکنالوژي په وسایلو باندې کیږي. دا په دوه طالبان باندې نه کیږي، ځکه ودرې دی هغه په ټاکول نور به خبر خلاص شي.
بل ډیر مننه، ما په فایل کې وویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دا ډیورن کرشه تر 2400 کیلومتر اوږده ده او همیشه دا ویل کېدل چې دې کنټرول سخت ده. مننه، سلامت اوسې. لیکن یو بل موضوع چې زموږ بل اوریدونکو ورته اشاره وکړه چې د اوریدونکو پښتنې پاته نشي، نه فکر کوم چې عبد الله هم دې ته ورته خبرې درلودي. استاد ستانی زه که فکر کوي که خبري دا د طالبان او د پاکستان ناکام شي یا هغه ژمنه چې په د دوه په مذاکراتو کې شوې دي هغه عملی نشي، فکر کوي چې بیا به د دوی ترمنځ جګړه پیل شي؟ د پاکستان خو ظاهرا یو اساسي غوښتنه دا و چې د افغانستان لخوا دي په پاکستان کې حمله نه کړي، یا شاید هم دا چې په پاکستان کې دي حمله نه کړي، ټي ټي پی به له حملو لاس واخلي د طالبانو په خاطر، او که چیرته لاس ونه اخلي او حملو ته دوام ورکړي بیا هم د جنگ احتمال شته؟ او که دې اوریدونکو څو اوریدونکو وویل چې بیا احتمال نشته، ګمان نه کوي چې بیا د پاکستان په افغانستان حمله وکړي؟
په بخښنه سره زه فکر کوم چې لکه څنګه مخکې اشاره وکړ، پاکستاني اقتصاد ډېر خراب وضع کې ده. تاسو له تقریبا 200 میلیون نه زیات خلک په یو ډېر کوچني هیواد کې لري، او هغه
بله
نو اوس خبر دلته ده دغه کار یعنی لمنطقه نظر ګڼل شي دې کې تضمین شته چې پاکستان به بیا په افغانستان حمله کوي په همدغه بهانه چې وشي وکړه بیا یې هم کوي، د دې په خاطر چې د نظامیانو لپاره باید لار د عاید وي، او هغوی د افغانستان د طالبانو د امارت د مشروعیت نه درلودلو او په رسمیت نه پېژندلو لمخنه په دغه باندې حسابي چې دا به باعث د دې چې نړیوال د دې څنګ کې ودرېږي. ممتاز صرف نظر د نړیوال د دې څنګ کې ودرېږي که ونه درېږي، خپل پاکستانیان هغه نه لري. یعنی دا اوس هم چې دوی وایي چې له افغانستانه په دوی باندې حمله شوې دا هم درست نه ده، او له دې وروسته بیا کوي. زه فکر نه کوم چې په دې وازه کې تغییر راشي، ممتاز یو د تعامل دی فرصت دی یو دوه میاشتې درې میاشتې.
بله ډېر منن اندر صاحب، د سره لري چې دا د طالبان حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، او له غرب سره یې چندانې ښې اړیکې نشته، او لکه څنګه چې پیژان صاحب وویل نامشروع حکومت دی، لیکن په دې جنګ کې نړیوال تر څه حده پورې دی له پاکستان سره ودرېدل، یا د پاکستان دریس تایید کړ؟ تاسو خو کوم څه تاسو ته تر سترګو شوي دي او که نه؟ ما ویل سره لدی چې ویل کېږي چې د طالبانو حکومت نامشروع ده، له ډېرو هیوادونو سره یې اړیکې مشې نه دي، د خپلو پالیسیو په خاطر هم له سختو انتقادونو سره مخامخ ده، خصوصا د ښځو په برخه کې. لیکن پاکستان یو داسې هیواد دی چې له ډېرو هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې لري، نفوذ لري په نړۍ کې. د افغانستان او پاکستان په دې جنګ کې د نړۍ هیوادونو تر څه حده پورې د پاکستان ننګه وکړه؟
نو ننګه به نوره څنګه یې چې د کابل په زړه باندې بمبار وشي او هیڅ نړیوال هیواد د پاکستان ملامت نه کړي؟ داسې یو کمزوری هیواد تاسو په نړۍ کې لرې چې هغه د بمبار شي او هیڅ نور په نړیوال استازولي دي ولري، او هغه د خبره ونه کړي، یعنی نوره نړۍ د خبره او چوپ پاتې شي ودي وایي چې ولې دا هیواد بمبار شو؟
نه، خو تاریخ مخکې چې طالبانو په ډیرو ولایتونو کې په پاکستان حمله وکړه، پیغه باندې هم عکس العمل شولای شوی، یعنی کدی دوی غندل نه دی دغه کوم ملاتړ خو نه دی کړی کړی دی؟
نه ګوره، د طالبانو وجود ګوره د نه مشروعیت خو همدا معنا لري، توریستي پیښې دي او کیږي به دغسې په هر وخت له وخت سره غندل شوي دي. یو نظام راولاړېږي له خپل مشروعیت سره سره چې هغه ولسي او بهرنی مشروعیت لري، بهرنی استازولي لري، هغه راولاړېږي په یو بل هیواد داسې بمباروي، دغه کړه بمباروي، او یو وار نه دوه وار نه هر وخت یې بمباروي، او ډرون د تا په سر باندې دوامداره ګرځي. د دې څه معنا دی؟ یعنی کدا افغانستان په نورو هیوادونو کې مشروعیت استازولي درلودی، نړیوال مشروعیت درلودی او استازولي درلودی، لږ تر لږه دغه اعتراف خو به یې کړی و. بله خبره دا داسې بې صرفې بمباری چې لومړۍ ورځې کېږي، دا خو وروستۍ ورځ نه ده چې افغانستان بمبار شوی دی، څو ځله مخکې هم بمبار شوی دی، په ګڼو ولایاتو کې بمباری وشوي، ډرون هم بمباری کوي. دغه د نه مشروعیت هم دې معنی ورکوي دغه نه استاذ ولی له نور نړۍ سره نه اړیکه هم دې معنی ورکوي سپما باندې خلک بمبار کوي بیم نه نه په نړیواله امنیت شورا کې څوک لرمه چې غږ راته پورته کړي ولی سپما باندې دغه بمبار وشو نو نور نړۍ ولوکا دا اوس پاکستان دومره د خپل د پاکستان دا جرأت چې کابل بمباروي د افغانستان زړه بمباروي د افغانستان مرکز بمباروي د خپل همدا معنا لري چې افغانستان منځوي دی هم له سیاسي پلوه منځوي دی هم د افغانستان له داخله داسې یو مشروعیت نشته دی دا یو ملي زعامت نشته دی چې داسې په یو حکومت باندې راټول شي سره له دې چې د طالبانو له همدغه وجود نه هم پاکستان ګټه اخلي پاکستان د افغانستان ډیر په دغه بمبار کې ډیر کسان شهیدان کړ مګر طالبانو د نه سیاسي بصیرت له امله تلو 15 عسكر کته پورته کول چې ګواکې دغه د جګړه مو وګټل او موږ دغه سپوستي ونیو دي پلان چې په دې باندې خپل مظلومیت وخی هغه مظلومیت هم ونه خو ده نو او بل چې مظلومیت وخی څه به وخی نور نړۍ کې تاسو ولې نه لري ته منځوي له نور نړۍ سره د اړیکې نشته ده هر وخت یعنی ستاله لپاره به نور څوک غږ پورته کی
صحیح ډېر مننه پېښان صاحب د ټاکل شوې چې په د استانبول په خبرو کې بیا د خپل غو تعهداتو لپاره چې دواړو خو په خطر کې کړی دی یا ممکن په استانبول کې وکړي د یو میکانیزم یادونه هم شوې ده ک میکانیزم جوړی شي په څه شکل به جوړی شي څه فکر کوي چې په څه شکل به دا د اورباندو یا دې سرحدي سرغړونو څارنه کوي
زه بیا وایم چې زه خپل د فرق په توګه باندې دا چا په توګه باندې دا چاره څارم زه ډیر خوشبينه نه یم اما دا به یو معجزه ای چې موږ یو هیله وشو او داس وګڼو چې دا به د ستونزې حل وي نو زما په نظر باندې تر ټولو مهم دا دی چې په دې کې نړیواله ټولنه نړیوال اړوند سازمانونه را داخل سي او د دې دواړو څخه دا ضمانت واخی چې دا سپیش به په راتلونکي کې بیا نه تکراری په داسې حال کې چې زه په دې باندې شپه یې زم چې لکه څنګه چې د باس غډلوالو یا د ونه وکړه افغانستان نور پنړی کی منځوی دی او نړی ډیر کافی نور مشکلات لري چې افغانستان ته پام نه دی البته پاکستان ته هم پام نه دی خو بیا کومه مقایسه وکړو په دغه دوه دوه خونو باندې د افغانستان د ریس په دغه برخه کې اصلا پر صفر باندې موږ حساب ولای شو مخکې ما یادونه وکړه چې مشروع داخلي مشروعیت نړیوال مشروعیت لري او نه خپل پوهه او ظرافت لري او بل داسې وډاله چې هغه د پاکستان په غیر کې روزل شوی د اوسم د اکثره وړپړ طالبانو کورونا د پاکستان په ځړ کې دي د پنجاب په ځړ کې دي دا
هیڅ کله نسکه درته موږ به څه ډیر مننه سلامات اوسه ستانیسې سب ستاسو په نظر ولید خبرو د بل پړاو لپاره ترکیه انتخاب شوې ده ترکیه له طالبانو سره نشته ده کله پاکستان سره
تقریبا دوه سره په مختلفو دلایلو له افغانستان سره موجوده ده چې تکردستان هم اشاره ورته وکړه د طالبانو ته نظام پرسنټ مشروعیت ندرلودل او د نړیوال ټولنې لخوا نه پرسنټ نه پېژندل بایس د دې کې چې د طالبان په نړیواله سطح باندې اغمونه لري فرصتونه لري ځایونه لري نور څه ودوت چې دوی مخ وړي هغه لغنه محروم ځان محروم ساتلی نو دغه دا موضوع به تر ورته کې کېږم د پېښلا اسلامي نړۍ ته بل موضوع دا چې امریکایان تمن له طالبانو سره هڅه ارتباط لري د خپل نزدېترین متحدینو له خوانه په منطقه کې د خپل پالیسی مخطبي د امکان لري حتمی د امریکایان د تر علاقه مندې مخنه هغه دوه هیوادونه چې ترکیه دی او قطر دی چې امریکان ته ډیر نږدې دي دا ممکن دا راته معلومه نه ده چې دا اتکار به عمل د چالخانه صورت نیولی ده. منطقه واقعیت داده چی داده امریکا تنیزده اسلامی حواجونه دی یا حکومتونه دی چه پر که باید هم در موضوع فیصله که دی بهترین کاندیدان به هم در حواجونه دی.
ډیر مننه اندر سپ کډیر لند راته وایس آیا تر دې جګړې په مرستیو کې وشوه تر دې سخت جګړه کله هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ شوی وو په خو
نو رسنین آزاد رسنین نشته دی سانسور دی هڅه سانسور دی واده موږ هغه څه وینو چې طالبان په خپل خوخه باندې خبروي موږ نه پوهیږو چې دا جګړه
څه البته نه نړیوال رسنین وایي یوازې دوی نه وایي چې جګړه څومره سخته ور ده تاسو که څه آژانسونه وګورئ نو وایي چې دا د دوی ترمنځ تر ټولو سخته جګړه و چې تر اوسه شوې ده د دوه هیوادونو
نه یو په افغانستان کې په افغانستان کې تر ټولو لملای او تر ټولو سخت دا مې شکاري خصوصو کې په غوښتنې
ځای صرف افغانستان خبر نه ده پاکستان خبر هم ده دا راپورونه یوازې له افغانستان نه له پاکستان له خوا ورکول کیږي که اخم فکر کوي چې
نه نه زما مطلب دا ده چې دلته کوم جګړې ته خلک تیار ناشته او همدغه سي تصویروي او راکوي نو سړی واقعیت ته لاسرسي نه درلودلای ترسو پولیس په افغانستان کې د رسنۍ همدغه
په یادم دي پتر دی په افغانستان او پاکستان ترمنځ تر دې مخکې کومه سخته جګړه شوې او په یادم ده
د کومندان جوړور چې پکې امغه جګړه او ګڼې نور په سرحداتو کې جګړې وي کو دومره ډېر نه وي داسې ډېر نه
او د سیم زمانه دی په لاسو ولایتونو کې دا په دې حساب باندې شاید دا پراخه و پر هل ډېر زیاته مننه کورودن رحمت الله اندر د سیاسي چارو نظر خاوند ډاکټر زمان سانیزه په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد او عزت الله پیژان د کابل پوهنتون په خوانی استاد چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی یو
ghegam jam jam ghegam pal pal ravaniyam gam gam ghegam hey, pal pal ravaniyam gam gam ghegam gut gut ghegam jam jam ghegam pal pal ravaniyam
پل پل روانیم گام گام
بدلیگی ننگ غگیگم نام نام غگیگم پل پل روانیم گام گام غگیگم ہے پل پل روانیم جام جام گگے